باش به جشوی دازه دیرالو پا ماشامانی خبری مجله که موزه احمد چیبر کور بیم. السلام علیکم. مخی تردی چه ده خبری ونی مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه. ده طالبان و چارواکو تر سخت و رشتون و رسته ده سیلابون و بهیدو لکبله ده هرات بادخیست دلوی لاره ده تردکی دو خبر ور کرده ده. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 60 تر 55 ملي متر پورې وي. اروپایي ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا IOM سره د 10 میلیون یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی توب لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن 15-3 په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمینه بنکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران، کویت، بحرین او تاجکستان سره مخامخ شوی چې له ډلې یې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې. بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه. د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ چارواکو نن پرون خبر ورکړ چې څه باندې 500 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ورتسلیم شي. په سوریه کې د کردانو چارواکي وایي دغه 10 ښځې او 3 ماشومان چې ټول د تاجکستان دي هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشرۍ د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ او نورو لوړ رتبه چینایي چارواکو سره وکتل. هغه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر چینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شیاوهونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه وکړه. د اوکراین د 1300 سرتیرو مړي چې د جګړې پر مهال وژل شوي بیرته اوکراین ته ستانه شول. په کیف کې د جګړې د بنجانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبر نن په یو اعلامیه کې کړی. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو لړلې یو سلوشلې په دونیتسک سیمه کې وژل شوي او شل نورې د لوهانسک، سومي، زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته لیږدول شوي دي. د اپریل پر 12 هم د اوکراین 9 سرتیري کیف ته انتقال شوي وو. روسیې ته بیا د 30 سرتیرو مړي لیږدول شوي. دا ساجر اډو ما شمنی خبری مجله په منسنی سپه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. روسي او رښتونو افسلونو په افغانستان کې تر 3 لک ډیر کسان اغیزمن کړي.
په دې هله چې دا خلک زمونږه غووري دولتي ارګانونه یا مؤسسات هغه دغه زمونږه غووري او زمونږ لاسنیوي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د خوست د دریو نیول شوی خبريالانو د سمدستي خوشکېدو غوښتنه کړې. په کندهار کې د تسبو د صنعت کارکونکو له چارواکو یو غوښتنه لري
د دوه کانو پرایستل کې جزمو سردی مرسته وکړي. حالت چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکو او حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
په ایران کې یو سندرغاړی چې د افغانانو لپاره هم سندره بللې په اعدام محکوم شو.
دست تو طالب ببینم قرار موچ مجاهد تو بگیرم زجه مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از ایران شنیدم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لښتر لشه په 3 ولایتونو کې له 3 لک ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه فدراسیون له لوري په یوه راپور کې راغلي دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ زیانمنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرجوب لاوښتې او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د کرهڼې مځکې هم یو شمېر خرابې شوې دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وای په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لکه ډېر کسان اغیزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلی، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې لامل یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستۍ ورښتونو تر نورو ډیر ځپلي دي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي، د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې د سړې څپې یا تازه کړ چې له امله ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلی چې د وروستۍ ورښتونو او د سړې څپې له امله په بیلابیلو ولایتونو کې اویا کسان ووژل شول. مخکې تر دې د وري په 29مه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستۍ ورښتونو له امله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او شپږ 50 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکولو وروستیو سیلابونو مخکې پکې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان وژل شول، شل کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړه شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل،
کروندې ځمکه د منځه وړل شوې دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو اغم تخریب شوې دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوې دي. د خلکو کورونو آبادیان هم خراب شوې دي، جمعتونه تخریب شوې دي، مکاتب او د معرف مدیریت کې بعضي اوتاخونه د منځه تللې دي.
د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکو اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل،
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو موږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زموږ نه دی کړی. زموږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه غم لیدلی دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړ. په دې هیله چې دغه خلک زموږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زموږ غږ واوري او زموږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي بدلونونو او روسیو پیخو زپلی لا هم بشری مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کنده بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل اکسپانه لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه له 40 تر 55 ملي متر پورې وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
هغه افغانان چې په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لری او کارتونه د اپریل په لومړۍ نیټه پایتر شي، د پاکستان د کابینې لمخې دوی د جون تر ډیر شمې کولای شي چې په پاکستان کې پات شي. په نیویارک کې مشته خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو حکومت له زندانه د درې افغان خبريالانو او رادیو کارکونکو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د ژر تر ژر خوش کېدو غوښتنه کوي. سی پی جی د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د ویلامي په خبرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. عابدس پښمه راپور لري.
په افغانستان کې د رسنۍ او د سانسور او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او بندیزونو د اندېښنو په دوام په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبريالان او د رادیو کارکونکو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل ژر تر ژره خوشي کړي. یادی کمیټې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نوموړي کسان د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د نشر او له ښځینه اوریدونکو سره د خبرو په تور نیول شوي او اوس د خوست ولایت امنیه قوماندانۍ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې ژر به محاکمه شي. سی پی جی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو د فعالیتونو او کار په خاطر دی په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. د دې کمیټې مشر کارلوس مارټینیز په دغه اعلامیه کې زیاتوي چې د افغان خبریالانو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل نیول کېدل له 2021 کال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ را په دیخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودولو وروستۍ بیلګه ده. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد خبریالان ژر تر ژره خوشی کړي او پر رسنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اړیکو نیولو د بندیز په ګډون لګیدلې بندیزونه لری کړي. د یادونې ده چې اسماعیل سعادت د ناز راډیو کارکونکی، وحید الله معصوم د اقرا راډیو او احسان الله تسل د ولس غږ راډیو کارکونکی دی. د ولس غږ راډیو د نشراتو مدیر محمد دین شاه خیالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شپګم شپه ده، نو هغه ورځ ما ته زنګ وکړو د امر بلارو په ماوین زنګ راته وکړو چې چیرته ما ورته خبره وکړه. زه خو کابل ته روان یم، لوګار ناوخته یم، خو تقریبا کابل کې یم. خبره څه ده ویل ته یو ځل امر بلارو ریاست ته راشه، نو دلته نور رسنۍ علما هم راغوښتي دي چې خبرې سره وکړو. نو موږ یو وخت پرونه لرو چې هغه د همکارانو د اخترونو کې انور زنګړو ورځو کې د همکارانو هغه خبر کې غلط شي وي، خبرونه کې غلط شي وي، تر وطن نه وي، موږ یو زنګړی یو تفریح خبرونه جوړو وی چې هغه کاست راشي. نو هغه کاست ته زنګ وکړو چې تا ورشه کوم ستونزه بنوي د خپل خبرونه چې دغه ورته مریپی کې یو څه خمام ورته مریپی کړي چې داسې خبرونه د کوم مشکل خدا نه لري. نو هغه کاست چې ورغې نو هغه د ترننه پوری کینولای دی.
په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې نیول شوي کسان به د اسلامي امارت د قوانینو د نه تطبیق په جرم محکمې ته معرفي کړي. یو شمېر افغان خبریالان له دې وضعیت اندېښمن دي او د خپل کار په وړاندې د ستونزو یادونه کوي. له دې ډلې کرشنا میری ازادي راډیو ته وویل
به صورت واقعی در به رسانه ها و در به آزادی بیان.
لکل نه چیل دو لسیز و روز طالبان په افغانستان که بیا زلی واک تا ورسیدل ده بیان ازادی مخه همه غور از دب شوا. خبریالان افغانستان که دیر په سخت او وخیم حالت که جوان کوی.
نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان د غږیزو تصویري او چاپي رسنیو اوسنی وضعیت سمبولیک دی او د بیان ازادۍ په نوم اوس په افغانستان کې څه شتون نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو خبریالانو د نیول کېدو او په افغانستان کې د خبریالانو د کار په وړاندې د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې میاشتې په لومړیو کې طالبانو دوه راډیوګانې د ملي او اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور بندې کړې او دغه شان یې په افغانستان کې د خواله رسنۍ فیسبوک د فعالیتونو د تړلو یا محدودولو خبر هم ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د اوکران د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادیږي نن په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبري وکړه. دا خبره د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په ایکس باندې کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشه د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکران شاوخوا 50 متحدان تر چتر لاندې راځي، کیفته د لسکونه میلیارډ ډالرو په ارزښت حیاتي پوځي مرستو د چمتو کولو آسانتیا برابر کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنځشنبه وویل چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت چین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ میاشت کې د روسي د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی، دا به لومړی بهرنی سفر وي. پوتین پرون په ماسکو کې یو تجارتي فورم ته د نورو جزئیاتو لور کولو پرته وویل د می میاشتې دا سفر پلان شوی دی. اوس په ایران ته مخ کړو. په ایران کې د اعدام په سزا د یو موترس سندرغړی محکومولو داخلي او نړیوال عکس العملونه پارول دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تیر چهارشنبه تو ماچ صالحی چې په حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د بند موده تیروي پر ځمکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحی د رپ هغه سندرغړی دی چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحی په زندان کې دی چې د چهارشنبه په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون لکبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی وو. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلي پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی. خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی د رپ هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیست، شرافتت رو از طلاب بگیر، سفر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان روبروی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران که دننه او نړیواله سطح عکس العملونه پارولیدیم. د ایدام د دغه حکم په مخالفت کې د جرمني په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو ښارونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پیلنونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحی د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پټیل د توماج صالحی د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلي او د هغه کس په باب خبرې کوي چې له مخکې په زندان کې دی او له شکنجه یا هم له تاوتریخوالي ډاک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنځشنبه په ورځ د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د صالحی د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل سي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشي سي. د رب دغه سندرغاړی توماج صالحی د 1400 لومړي مریض کال پلیندي یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 مریض کال د لړم یا قرب پر 28 په زندان کې تر 2250 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي سو. توماج صالحی د هغې ویډیو ل خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه پکې د بند پر مهال د شکنجه او وهل ډبولو کیسې کړې وي.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران بننګ نمون به نام بمیر.
ل خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله نږدې سل تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چنن خپور کړ ویلي چې په دې موده کې د شری شاوخوا 9000 شکمنې پیښې ثبت شوي چې ډېری په ښځو او ماشومانو کې دي. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اپریل تر شلمې نیټې پورې افغانستان کې د شری ناروغي لامله سلور نوی تنمړ شوی. دغه سازمان په خپل نوی راپور کې چې نن د جمعې په ورځ خبر کړي ویلي په دې موده کې د شری له 1300 زیات شکمنې پیښې ثبت شوی چې لدی شمیري 15000 له 15 کلونو کم عمر ماشومان او شاوخوا 8500 کوچنۍ نجونی او خزيدي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2023 کال له پیل راهیسې د دې ناروغي د مشکوکو پیښو شمیر په پام کې نیولو سره په بلخ، سمنګان، خوست او فراه ولایتونو کې د دې ناروغي تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. WHO وایي په تیرو څلورونیو کې دغه ناروغي د پوخا په پرتله په تدریجي ډول کم شوې ده چې لامل یې په افغانستان کې د هوا ګرمېدل او د دې هیواد په 14 ولایتونو کې له شری سره د مبارزې کمپاین دی. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي عزیز الدین وایي چې د 2 کلن ماشوم په شری ناروغي اخته او ډاکټر ته لته ګرسته د ناروغي د شدت مخاوني ول شو.
دا باور څه نه کومه چې په لومړي سر کې یې لږ تبه او لرزه درلوده او پر پوستکی یې سره خاپونه راښکاره شول. بیا موږ ډاکټر ته لاړو، هغه ورته دوا ورکړه چې مرسته یې وکړه.
خو ځینې نورې کورنۍ چې ماشومان یې شړې لري روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ اوسیدونکې مریم ازادي راډیو ته وویل چې یو لس میاشتنی ماشوم یې په شری اخته دی، خو روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله درملنه نشي کولای.
طفل 11 ماهه درم.
زه ته یو لس میاشتو ماشوم درم چې په شری اخته دی. بلته نږدې روغتون نشته او موږ پیسې هم نه لرو چې موټر ونیسو او چیرته لري روغتون ته د درملنې لپاره یوسو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال په فبروري میاشت کې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې یوازې په همدې میاشت کې 30 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د متخصصو ډاکټرانو او د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شرعي و ساري ویروسي او مرګونی ناروغي ده چې ماشومان او د ډېر عمر لرونکي کسان پرې اخته کیږي، خو د شرعي ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. دوی وای د مخنیوي لپاره باید د ناروغ د وسیدو خونه، د خوراک لپاره کاسي، ګلاسونه او قاشوق جلا شي او د غشان ناروغ ته باید سبزیجات او ګرم مایعات ورکړل شي.
په راپور کې مو د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا واوریدل چې په تیرو نشتې څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغي د قربانیانو شمیر تقریبا 100 تر رسیدلی دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د واکسین او وقایې په باب د پوهاوی زیاتولو لپاره د اتحاد غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د دوی هدف د افغانستان په هر کونج کې د خلکو خوندیتوب دی. اوچا لیکلي په ګډه کولای شو چې ولسونه د وقایې وړ ناروغیو په وړاندې خوندي کړو. اوچا په افغانستان کې د ګزند یا پولیو پر ختمېدو هم ټینګار کړی دی. هر کال د اپریل له 24مې د اپریل تر 30مې پورې د خوندیتوب نړیواله اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق او نورو ادارو لخوا په ګډه د دې لپاره لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د وقایې او له ناروغیو د خوندیتوب لپاره د خلکو پوهاوی زیات شي. د شرې لپاره هم ورلمخه وقایا ضروری ده.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په خوست کې د کاري فرصتونو د موندلو په خاطر د ځوانانو لپاره د مهارتونو د لوړولو یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سیمینار منتظمین وایي هدف اقتصادي پرمختګ، د بیوزلۍ د کچې ټیټول، بهر ته د ځوانانو د تیښتې مخنیوي او د هغو لخوا د افغانستان ځان بسیاینې لپاره د اقتصادي طرحو او نوښتونو وړاندې کول دي. بل لور ته د سیمینار ګډونوال وایي د ځوانانو هڅونه او د هغوی لپاره د کاري بوختیا او برابرول د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري. نجیب الله الخیل د صدر او مشال راډیو خبریال راپور لري.
د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو نا دولتي ادارې په خوست کې د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې د غونډو په تالار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. د برنامې د تابعیا کوونکو په وینا له دې کاره یې موخه ځوانانو ته د دې مهارتونو ور زده کول ول چې څرنګه کولی شي په حکومتي او مؤسسي ادارو کې له دندو پرته آزاد کاروبار پیدا کړي. د یادې مؤسسې مشر حنیف فرزان مشال رادیو ته وویل
د فقر کمول، اقتصادي پرمختګ، د تشبث فرهنګ په افغانستان کې معرفي او ترویج کول، تر څو چې ځوانان په افغانستان کې پات شي، خپل خلاقیت په لار واچوي، کار وکړي او دوی کوم نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کړي تر څو د بازار لپاره، د مارکیټ لپاره موثر واقع شي.
که څه هم ځوانان د مستقل کار لپاره د فکر او نظر پیدا کول اړین بولي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې شته اقتصادي ناخوالو ته په کتو د اړوندو ادارو او مؤسساتو له پاملرنې پرته په عمل کې د فکر پلي کول آسان نه معلومیږي.
نوم یې علیشه احمده. که اوس وخت کې وګورو ډیری فارغین چې دي اوزګار ګرځي، دولت مسؤلیت لري چې په اداره کې ځای ورکړي، کار ورته پیدا کړي. بل مسؤلیت چې دی هغه د مؤسساتو دی. حکومت هم باید مؤسساتو ته دغه موضوع ورته پیشنهاد کړي چې ځوانان مصروف کړي او کار ورته پیدا کړي.
نو مې ته یبدین بریال دی. لدی وروسته موږ ټول په دې وپوهېدو چې څه ډول کولای شو چې پرته له دې چې دوی دندې په لټه کې شو یو خپل یو کار رامنځته کړو، دغه کار څه ډول مدیریت کړلی شو، کومې ستونزې موجودې دي او څه ډول دغې لپاره په آینده کې پلان جوړولی شو.
نو مې بخت جان زدران دی. اوسنی حالات د لوړ کچ فکر سره مخامخ دي. نو په دې وخت کې د زمینه برابرول دی دولت لوري باید تر سره شي تر څو ځوانان کاری بوختیا پیدا کړي، نور هیوادون ته لټخت را وګرځي.
په هانتونی استادان د دا ډول برنامو لګ غیزم د ارزخ وړګنی او زیاتوي چې کیا ولوسته او د فکر خوان ځوان هم په هیواد کې د پاتې کېدو او د مادي یا فکری پنګ اچونې انګیزه اخلي د هیواد ته په ګټه تمامېږي. د په هانتونی او تن استاد خیر الله حیران وویل
په داخل کې هم د ځوانانو ترڅنګ داس یو ذهنیت او فکر حاکم دی چې نور هیوادون ته ځي. نو په داسې شرایطو کې کیا یو ځوان هم د هیواد د انګیزه واخیستل چې هغه په هیواد کې په داخل کې پانګونه وکړي، په یو غوره طرح باندې کار وکړي، د هغې ترڅنګ به هغه په لسګونو سلګونو زرګونو نورو ځوانانو ته د کار زمینه سازي کړي.
یاد دې وي په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت، د بېوزلۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خلکو او ځوانانو د تېښتې کچه لوړه کړې ده. ملګری ملتونه افغانستان کې د اړمنو او بېوزلو شمیر څه باندې 9.8 میلیونه وګړي ښیي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
تاسو چې راډیو د دې ماشومانی خبري مجلې ورستی او شیبو ته نشدې شوی او په پاتې دقیقو کې یو پزړه پوری مطلب لرو. په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو د قراردادونو د ورخې ترڅنګ دوی ته دغه صنعت لپاره نور اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبرو اوسه تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار ښار اوسیدونکو املا عبد الله ماشمتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخدي او لدې لاري د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. د په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکو د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو لډبرو څخه بیلابیل ډول تسبیح جوړوي چې به ل 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
دبر خونه لالی ډیر د یو سره دی مختلف دایونه جوړ په جوسته مقصد د بامیانو د خواصوم راځي د کلات خواصوم په خوار راخلی او سنمل می شاغل از مشتیس د وطن د شاغل د وروسه راځي د کابل څخه عموماً لینه په خوانو مې پیله کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وس د جمله سر کې صدر ته خلکو ته کړه ده نو دا راخلی د جلال آباد سره راخلی دیر دا یو سره کله
د تسبو جوړول کې سب ډیرې کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبی جوړونکو وایي د ډبرو تسبی چې ډیره مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبی د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکو کم سبي دي.
بازار خو نه ده چې دی ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دی واجر نه پر وکړ نه لري. ایران ته دی نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو واسکارونه سره چټ چې دی خو هم بازار چټ دی او مې په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نه کې پردان زور چری او په دې خو بیا ما کور او گزاره پکې.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودی لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوي.
د دوغو قانون پر ایستل کې د مصر دی مرسته وکړي د دغه پروژه او مختصلولو کې د مصر مرسته وکړي د څه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره د بری راخیږي مزبو حکومت ته یو شی ورکو حکومت په مشته یو شی راکړي.
مژ خپل وطن ډبرې زمر دا ډیر قیمتي مې مژګر د خلک شرو زپر پیدا کولای شي سر حکومت مژ ساول د ګر سره خلک ګر د غریب دي د پیسو د دې وطن زمر سپاول سر کې ونه کی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمج دا غشتنوم لرو چې دې مژ دې داس دا زای سبا ونړې دې مژ بار در بدري بلا چورو ری داس زای جوړ شي 1500 متر زای چې د 35000 پر ټول سي
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښ لري لدی جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري